تاسو مشال ریډیو ته ورجست په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې لرو. همداسې مو د پاکستان کورنۍ او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. هر څه به وي، خو تر هغه وړاندې فرخنده اسد د خبرونو وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای حکومت په قبایلی سیمو کې زر تر زر صوبایي او بلدیاتي انتخابات ترسره کول غواړي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای په تیرو انتخاباتو کې د شوو درغلیو د پلټنو په اړه یو متحده پوزیشن ډله جوړول غواړي، او روس وای هیواد شام ته د اس 300 دفاعي میزایلي نظام انتقال پای ته رسولی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د قبایلی سیمو صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو ته به لومړیتوب ورکوي. وزیر اعظم دا خبره پرون د اکتوبر په 2 د متحده مجلس عمل د یو مشر منیر خان او رگزی په مشرۍ د قبایلی سیمو د پارلماني استازو له یو پلاوي سره په ملاقات کې کړي. منیر او رگزی بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم یې غوښتي چې قبایلی سیمو ته د ان اف سی ایوارډ 3% برخه زر تر زره ورکړل شي او زیاتوي.
هغه ولې اعظم دا ولو ته دي کې زنه کرونه په ډیولپمنټ او لوکل ګورنمنټ ایم پی الیکشن تو په پرایورټی بیس باندې کوو، نور به سټیپ بای سټیپ کوو. پولیسینګ، اعلی عدلی، هلته رسېدل اوس لګیا دي. دوه هلکه بنجونی کوي چې صوبایي اسمبلی
په دغه ملاقات کې شامل د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته د عملی شکل ورکولو لپاره جوړې حکومتي کاري ډلې یا ټاسک فورس غړي وای دوی به هڅه کوي چې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو غوښتنو ته زر عملی شکل ورکړي. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د نهې په ورځ په واشنگتن کې لیدلی. د پاکستان سرکاري راډیو د یو خبر له مخې شاه محمود قریشي او مایک پامپیو د سیمې او افغانستان پر امنیت خبرې کړې دي. په دغه ملاقات کې پامپیو د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د هڅو ستاینه هم کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه په پاکستان کې د عمران خان له حکومت غواړي چې دغه هیواد دی د هغو وسلوالو ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې فعال دي. د راپورونو تر مخه قریشي له دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره هم کتلې دي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر وای د متحده اپوزیشن یا مخالفه سیاسي ډلې جوړولو لپاره به سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي. د چارسدې په ولی باغ کې د نهې په ماښام مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره تر لیدلو وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو عامو انتخاباتو کې د شوو درغلیو خلاف به ټولو سیاسي ګوندونو ته یو ځای کېدل وي او زیاته کړه.
اس حوالے سے کچھ ابتدائی مشاورت خان صاحب کے ساتھ
دتا پوینا پدی لڑکی زمون ابتدائی مشاورت اسفنیار ولی خان سره شوی او پدی خبر اتفاق د جدا معاملہ په مخ پوڑان دیو او پدی اړه بنور سیاسی گوندونو سره درابطو سلسله ساتو چې د یو مشترکه حزب اختلاف جوړولو ته ورسیږو.
خپل کردار جو ہے وہ بھرپور تو پیدا کر سکے.
په دغه وخت عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان خبریالانو ته وویل چې دوی د مولانا فضل الرحمن سره د یو متحد اپوزیشن په جوړولو کې مرستې ته تیار دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ردوي، او د دفاع وزیر پرویز خټک یې د تیر جمعې په ورځ په انتخاباتو کې د درغلیو د پلټنو لپاره د پارلماني تحقیقاتي کمیټې مشر ټاکلې دي. د قبایلی سیمو قدرتي افتونو د نظم ادارې او مشر احسان داوړ وای د کورمې زاوی سیمې ته ستنو شو کډوالو ته به پورا روانو دوه ورځو کې ټینټونه ورکړل شي، او د ړنګو شو کورونو د سروې وروسته به له دوی سره مالی مرستې کیږي. تیره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې احسان داوړ زیاته کړه.
وہ دئی چکن دا سے مشکلات تھی رہائش سے تو سے پواسطا سارا دا دیا یہاں سے یواد ویور دے سب انشاءاللہ دئی تھا امیش طرف نا اٹنٹے پر شکل سے امداد ملاو سے
په کورمه کې د جنگونو او پوځونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي د زاوی متاثرینو سره د ستنېدو پر وخت حکومت له خوا هیڅ مرسته نه ده شوې، او د سیمې مشران وایي نورو بې کوره کړل شوو سره د کورنۍ پر سر مالی مرستې کیږي، او د شپږو میاشتو راشن هم ورکول کیږي، خو د زاوی سیمې د خلکو سره دغه مرستې نه دي شوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی ملګرو ملتونو د افغانستان په ننګرهار د تیر ورځې برید غندلې او دای پولیسي خلکو یوه حمله ګرځولې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما په یوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي تدامیچ یماموتو لخلې ویلي پر عامو هغو خلکو دغه برید سخت خپه کړی دی چې غواړي د خپل هیواد را روانو انتخاباتو په عمل کې برخه واخلي. افغان چارواکي وایي پرون ماسپخین د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته نوماند ناصر مومند په انتخاباتي کمپاین په ځانمرګ برید کې د وژل شوو شمېره 14 ته رسیدلې ده. په دغه حمله کې تر څلوېښتو زیات نور ژوبل دي. د پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې منلې ده. روس وایي هیواد یې شام ته د اس 300 دفاعي میزایلي نظام انتقال پای ته رسولې دي. د روس په دې کار امریکا او اسرائیل سخت تنقید کوي چې دا به د شام داخلي جنگ لا زیات کړي. د روسي ټلویزیون تر مخه دا خبره د روس دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیر ورځ د لیدنې پر وخت کړی ده. شویګو وایي دا نظام به په شام کې د روسي ځواکونو خوندیتوب ښه کړي او زیاتوي شامي عسکر به د درو میاشتو د روزنې وروسته د دې نوي نظام چلول زده کړي. ولسمشر پوتین د دې نظام شام ته د ورکولو امر له هغې وروسته وکړ چې تیره میاشت روس یوه سارګره الوتکه د شامي عسکرو لخوا په یوه پیښه کې وویشتل شوه. په دغه پیښه کې د الوتکې 15 تنه روسي عمله وژل شوې وه. د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان وایي په پارلمان کې اکثریت لرونکو مشرانو ورسره منلې ده چې په راروان دسمبر کې به له وخت مخکې د انتخاباتو کولو مخه نه نیسي. پاشینیان دا خبره نن سهار وختي د پارلمان له غړو سره تر لیدنې وروسته کړې ده. د دغه هیواد په پلازمینه یاریوان کې په زرګونو د هغه پلویان د تازه انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. د ارمینیا د آئین تر مخه کامی سملې چرته چې پاشینیان ډېر لږ سیټونه لري هله ماتې دی شي چې کله د پارلمان غړي د وزیر اعظم د مستفقې دوه وروسته په دوه اونیو کې د نوي وزیر اعظم په انتخاباتو کې پاتې راشي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبای او موسم حال ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ لس پیسې خرڅل کیږي او 120 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ. یو پاوند 150 روپۍ او 150 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 13 پیسې او 40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ شپېته پیسې او 33 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به د پیښور، بنو او ژوب په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 21، په ژوب کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل. د قبایلي ضلعو پارلماني استازي وایي وزیر اعظم عمران خان د اصلاحاتو عملي کولو ژمنه ورسره کړې ده.
هغه وزیر اعظم دا ویلو ته دي کې ځنه کرونه به ډیولپمنټ او لوکل ګورنمنټ او د ایم پی الیکشن تو به په پرایورټي بیس باندې کوو او باقي نور به سټیپ بای سټیپ کوو.
د کورمی د زاوی به کور کړل سوي خلک وایي حکومت دوی کورونه ته لیږلي خو مرسته نه ورسره کړې.
لالی سره دی ګودی 10000 روپۍ بیا نور 25000 روپۍ دا په خپلوالي سره یا غمو سره ګورنل صاحب وځي کړي د خاطر سره هغه کی مستره غزدري وکړه امو ته نه دی ملو.
د خبر پښتونخوا پولیس وایي د روان کال په لومړی او اتو میاشتو کې په ملکن ډیویژن کې 346 کسانو ځان وشلې دي. د نفسيات یو ډاکټر وایي
کم کرایس جدل دی په دې علاقه کې تیر شو خصوصا سواد زو لا هغه د وژنې سره خلکو ډیر زیات چي دي نو هغه نفسیاتي مریضان شو.
په بونو کې د افغانستان د پخوانی وجلسوي ولسمشر ډاکټر نجیب الله دروشتم تل منزل سوی دی.
کچره ډاکټر سے رمدای وای نو د موجوده چکیم حالات دی د دغه علاقه تنش ولر دلای د نن چکیم له بشری کړی دو د چیرغه نشو شری کېدای.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه خبرې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د پخوانیو قبایلي سیمو د پارلماني استازو سره په یو ملاقات کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې به لومړی صوبایي انتخابات کوي. منیر خان اورکزی چې د دې پلاوی مشري کوله مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان سره د قبایلي سیمو پر یو شمیر مسلو خبرې وکړې. تفصیلي اسرار الله مومند را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د قبایلي سیمو پرمختیا او صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو ته به لومړیتوب ورکوي. وزیر اعظم دا خبره پرون د متحده مجلس عمل یو مشر منیر خان اورکزی په مشرۍ د قبایلي سیمو د پارلماني استازو له یو پلاوي سره په ملاقات کې کړې. منیر خان اورکزی بیگانه وخت مشالې دوه ویل چې دوی له وزیر اعظم غوښتي چې قبایلي سیمو ته د ان اف سی ایوارډ 3% برخه زر تر زره ورکړل شي. د خبر پښتونخوا په صوبایي سملې کې د قبایلي سیمو څوکۍ د 14 پر زی څلیرش کړل شي او د قبایلي سیمو لپاره د کمی سملې موجوده څوکۍ د برقرار وساتل شي. اورکزی وایي عمران خان یې څه باندې 90% غوښتنې منلې.
هغه ولیم دا ولو چې ځنه کړل به ډیولپمنټ او لوکل گورنمنٹ او د ایم پی الیکشن تو په پرایورټی بیس باندې کوو او باقی نور به سټیپ بای سټیپ کوو. پولیسینګ اعلی عدلی التا رسیدل اسټیبلش کول زو بلکه ټیم ټیم سره او وقفی وقفی سره تیاری سره کوو ان شاء الله. اوس لګیا دي دوه هلکا بنجونی کوي چې صوبائی اسمبلی هغه چرته دسمبر پورې مکمل شي. هغه نه بعد بیا دي بلدیتی انتخاباتو هلکا بنجونی کوي. بیا هلکا بنجونو باندې به پیلونه کېږي. پیلونو به یوې میاشتې کې فیصلی کېږي. هغه نه بعد به چرته دو راتلونکي مئی جون یا جولای ته بشي ده.
د قبایلي سیمو پارلماني غړي وایي چې پرون له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په ګډون د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته د عملي شکل ورکول لپاره د جوړې حکومتي کاري ډلې یا ټاسک فورس کمیټي نور غړي هم موجود وو. په دې موقع د ټاسک فورس کمیټي غړو ویلي چې دوی به هڅه کوي د قبایلي سیمو د پارلماني غړو غوښتنو ته عملي شکل ورکړي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومن وایي چې حکومت په اصلاحاتو کې جدي نه دی. مومن پرون وخت مشالې دوته ویل چې حکومت مخکې ویلي وو چې تر عامو انتخاباتو دوه میاشتې وروسته به بلدیاتي انتخابات کوي چې دا رنګ بیا بلدیاتي حکومت په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. خو حکومت اوس دغه انتخابات راتلونکي کال ته ځنډولي. نثار مومن د وزیر اعظم لخوا د جوړې کاري ډلې یا ټاسک فورس په کمیټه هم نیوکې وکړې.
به موږ ته ټاسک فورس جوړ کړو. ټاسک فورس څه معنی لري؟ باید چې دا وزیر اعلی مسله وا دا د صوبې سره اوس دا د صوبې ضلع ده. دغه نورې ټولې د صوبې ضلع دي. باید چې دا ټول سیزونه دا وزیر اعلی ټاکل کړی وي. نو دا د وزیر اعظم په دې کې به دلته ملاوېدل یا ټاسک فورس جوړول دا چې دی نو د دې له ځنډولو والا هڅې دي چې دوی ته دغه چې دغه کوي. بیا په دغه کمیټه کې هغه خلک کېنولي دي چې هغه بنیادي د دې مخالف.
یاد وی چې د ستمبر په شپږمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سیمو په عملی توګه په خیبر پښتونخوا د ورګډولو چارې ګړندۍ کول لپاره یو کاري ډله وګمارله چې په ټاکلې موده کې د بهیر سرته ورسوي او په دې لړ کې د روپې خو ستونزو لرې کول لپاره اقدامات وکړي. په دې کمیټه کې د خیبر پښتونخوا ګورنر شاه فرمان او د وزیر اعلی محمود خان ترڅنګ د اسټابلیشمنت لپاره د وزیر اعظم سلاکار د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمیر اعلی چارواکي شامل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري. په کورم کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي ال زاوی متاثرینو سره د سنیدو پر وخت د دوی په وینا حکومت مرستې نه دي کړې. ځای متاثرینو مشال رډیو ته وویل چې حکومت ورسره د مرستو کولو ژمنه کړې وه خو د سنیدو پر وخت دوی ته مرستې نه دي ورکړې. دوی وایي که حکومت ورسره مرسته ونه کړه نو له مشکلاتو سره به مخامخ شي. طارق اورکزی نور حال کوي.
د زاوی اوسیدونکو او مشر ملک نور رحمان وای کم متاثرین خپل سیمه ته لاړ شي هغوی ته حکومت د کورانه پسا د ترانسپورت په مد کې 15,000 روپۍ او شپږ میاشتې رشن ورکوي خو له دوی سره دغه شان مرستونه شوله. ملک نور رحمان غوښتنه وکړه چې د نورو سیمو د بیکوره شیو خلکو په رنګ دوی ته هم اسانتیاوې ورکړی شي.
واپس کری لکه سړی پر یو خاندای کې مو صحیح طریقې سره کوم کومونه سره کوم قانون شوی وسرو شوی هغه مو سره نه شوه. دا غوته تلل سره دی ګو دی 25,000 روپۍ بیا نورې
پچیس ہزار روپئے دا واپس کوالی سر یا غام سر گورنر صاحب وادی کری بس خاطی کرے گا کہ مصر غزدری وکا ہم تو ندی ملو متر بیا رشن خبر او ادا کری ہم کی خبر کی در نہ کری واغ من میرے پتوری پر درجہ کی تو سو لوٹ سے تو سب رشن ملے گی تے رشنا نہ سے ملو
دزابے یوبل متاثر کس خالد وائی پسیما کے د جنگونو اپوزیا عملیاتو پر وقت د زای خلکو کورونا ڈنگ شوی دی او دوسیدو قابل ندی نو سوک بسنگ حل تا پاتشی اغاز یا توی حل تا خلق مجبور دی چ پټنټونو کی وخت تیر کړي خو حکومت ورته د سندو په وخت ټنټونه هم نه دی ورکړي
کای تاړي لوندې وی کڅوی کڅوی وزرا کی نشتې بعد ولته کی ګرمه انګیټې نه بغیر بالکل طریقا نه وی المسی نستی هیڅ طریقې سره داخل نشي پته کې دلالت کوي سر ووشي تار سړي تختل هات ملو شي چې اول د تنبو ملو شي تنبو کې بعد کې د هات ته ملو شي چې هغه خپل ایمیل ځل ته ترتیب وکړي
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر احسان دا وړوای کوم کسانو چې اندراج نه دي شوی حکومت له هغوی سره د 15000 روپو او رشن امداد نشي کولای خو البته لسیوی متاثرینو سره د اوسېدو په لړ کې د ټینټونو امداد به ډېر وشي احسان دا وړوای حکومت به د کورونو بیا آبادولو په لړ کې لسیوی متاثرینو سره تر سروې پاس د نقدو پیسو مرسته هم کوي
ارجنٹینا سپلائی کری وہ ویکسین مجھے پدے بندے ہمدردی سے رکھا اور آؤ کی وہ ان شاء اللہ ضرب آپ کی بلکہ تو سے پواسطات سر ادا دیا یہاں سے یوا دیو رہے سب ان شاء اللہ دے تھا
په 2011 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته د منځنی کورمې په خویدت خیلو کې د زاوی خلکو خپل کورونا پرې ایښي وو او دوی زیاتره د هنګو په تور وړو کې د کډوالۍ ژوند تېرولو د سیمې شاوخوا 200 متاثره کورنیو لس ورځې وړاندې خپل کورونو ته واپس شوي ده تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د خبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن پولیسو لخوا جاری کړي ریپورت کې ویل شوی چې د روان 2013 کال په لومړۍ اتو میاشتو کې په دې ډیویژن کې 346 کسانو ځان وژلی دی د نفسیاتو پوهان وایي چې دا د دې وجه ده چې په سیمه کې بد حالات تیر شوي او خلک نفسیاتي ناروغان شوي دي نیاز احمد خان نور حال راکوي
د ملکن ډیویژن پولیسو لخوا تفصیلی شمیره جاری کړی شوی چې پکې ویل شوی کال 2013 کې تر جنوري نه د اګست میاشتې پورې وو ضلعو کې 346 تنانو ځان وجلې چې پکې په ضلع سوات کې 222 بونیر کې 23 شنګله کې 26 کوزدیر کې 15 چترال کې 9 او اپر دیر کې د یو تن د وجنې رپورت درج کړی شوی دی په سوات کې د زیاتو خودکشانو وجه په اړه د سیدو شریف روغتون نفسیاتو شعبې مشر ډاکټر راحل شاه وایي
کم کرایس چې دلته په دې علاقه کې تیر شو خصوصا سوات زوم د هغې د وجې نه چې دی نو خلکو ډېر زیات چې دی نو هغه نفسیاتي مریضان شو چې سړی نفسیاتي مریض شي ظاهره خبره چې یعنی هغه به کوشش کوي یو زمونږ هغه جوائنټ فیملی ده چې دا زمونږ د پښتنو روایت دی اسلام کې دا دی چې یاره ته یو ځای پاتې کېدای شي خو حدود قائم دي نو مونږ په جبر باندې په زور باندې ټول خلک یو ځای پاتې کیږو دې وجې نه په کورونو کې تنازعات پیدا شي او د هغې تنازعاتو په نتیجه کې بعض خلک هغه خپل هغه بیلنس هغه
په سوات کې ځان وجونکو پیښو کې لوی شمیره د ښځو هم ده په دا اړه زی د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې شرکتګا مشره نیلم رحیم وایي چې زیاتره ښځې د غیرت په نوم ووجلی شي او بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکړي دوی په دغه ټولو پیښو سختې اندېښنې څرګنده کړي دي
چې زمونږ چې کوم سیول سوسایټی ده او زمونږ چې کوم سرکار دی هغوی له په کار دي چې د دا یو ډېر الارمنګ سچویشن دی او په دې باندې د فوري نوټس واغستې شي او داسې قوانین تازه دي وکړل شي چې دا خودکشیانې چې دي د دې خاتمه شي بل پولیس چې کوم انویسټیګیشن او دا کوي نو هغه هم په دې طریقه وکړی شي چې د دې صحیح چې کوم وجوهات دي هغه هغوی مخې ته راولي او د دې مخنیوی وکړي
د سوات پولیس وایي چې دوی په دغه نیټه کې داسې 221 مقدمه هم درج کړي چې دغه کسانو د خودکشي کولو هڅه کړي او نیولې شوی تنانی د علاج لپاره د نفسیاتو ډاکټر ته حواله کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو څخه اورید جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره لید کاته کړي او دوی خبریالانو ته ویلي چې په ملکی د اپوزیشن یو ځای کولو پر لار چاروی خبرې کړې دي. د دوی په وینا په کار ده چې په ملکی د سویو درغلیو پر ضد اپوزیشن په یو خلوي. نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
خبریالانو سره د خبرو پر مهال د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن وینا وه باید چې مخالفه سیاسي ګوندونه یوې مشترکه حکمت عملې اړخ ته لاړ شي. دوی چې یوې ګډې کړنلارې لپاره به ټولو مخالفو سیاسي ګوندونو سره رابطې کوي. د ده په وینا په دې لړ کې زموږ ابتدایي مشاورت نن اسفنیار ولی خان سره شوی او په دې خبرې اتفاق دی چې دا معامله به مخ په وړاندې وړو او په دې اړه به نورو سیاسي ګوندونو سره د رابطو سلسله ساتو چې د یو مشترکه حزب اختلاف جوړولو ته ورسیږو او یو فعال اپوزیشن د اسمبلی بهر او دننه هم خپل کردار په ښه طریقه ادا کړي. مولانا فضل الرحمن دا هم اویل چې پاکستان مسلم لیگ نون سره په مختلفو امورو اتفاق لري. مولانا فضل الرحمن د یو سوال په جواب کې وینا وه چې له دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی او د دې خبرو اترو پیل یې هم هغه ځای نه کړی. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان خبریالانو ته اویل چې د مخالفو ډلو حکمت عملې په اړه مولانا فضل الرحمن چې څه کوي او چېرته چې غواړي عوامي نېشنل ګوند به هلته رسي. څنګه چې مولانا فضل الرحمن اویل چې تر څو پورې مخالفه ډلې په خپل معمولي نکاتو کې لږ هم وي متفق کیږي نه، نو تر هغې پورې حکومت ته په سمه لار د تلو مشوره هم نشي ورکړی کېدی. که مشوره ورکول وي او ټول سیاسي ګوندونه په ګډه مشوره ورکوي نو د هغې اثر څه نور وي. ما د دوی کوشونه وستایل او دا مې ورته وویل چې موږ تاسو سره یو، چې کله هم تاسو ووایي او چېرته هم ووایي موږ به حاضر یو. ولې چې موږ هم د دې سوچ یو چې کوم مولانا صاحب وویل چې د مخالفه ډلو ویش د ملک لپاره سم نه دی،
تقسیم اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان سیاته کړه غوښتنه یې داده چې په ووټونو کې شوې د درغلو دي په سیاسي بنیادونو پلټنې وکړي شي. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، عوامی نیشنل ګوند او د جمعیت علماء اسلام فیډل لخوا په 23 جولای شوې انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګول شوی وو او د دې لخوا دا غوښتنه هم مخې ته راغلې وه چې حکومت د درغلو پلټنې وکړي. د راپورونو تر مخه چې د تېرې جمعې په ورځ وفاقي حکومت انتخاباتو کې د درغلو تحقیقاتي پارلماني کمیټې مشرې لپاره د دفاع وزیر پرویز خټک مقرر کړي. په دې پارلماني کمیټې کې بشپړ سکامي اسمبلی او اته د سېنات غړي وي. له دې وړاندې مخالفه ډلو په دې کمیټې کې یوازې د کمی اسمبلی غړي په شاملولو اعتراض کړی وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان اسلام آباد احتساب عدالت د پاکستان د خزانه د پخوانی وفاقي وزیر ساکدار د جائیداد نیلامولو امر کړی دی. د ساکدار پر ضد په هغه مقدمه کې دا پریکړه اورول شوې ده چې د مدعی په وینا د تر آمدن زیاتی اساسې لري. اسرار الله مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د اسلام آباد احتساب عدالت د خزانه د پخوانی وزیر اساقدار د جائیداد نیلام کولو امر کړی. د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر پروند احتساب قومي ادارې لخوا هغه درخواست منظور کړ چې پکې د اساقدار د جائیداد خرڅولو خبره شوې. د ډار پر ضد دا مقدمه روانه ده چې هغه تر خپل آمدن زیات اساسې لري. همداراز د ستمبر په 20مه احتساب ادارې په احتساب عدالت کې درخواست جمع کړ چې اساقدار په یاد مقدمه کې مفرور دی او د هغه د اساسو خرڅولو اجازه دی ورکړل شي. نیب عدالت ته په درخواست کې ویلي چې شپږ میاشتې تیرې شوې او اساقدار عدالت ته نه دی حاضر شوی. خو په اسلام آباد کې د قانوني چارو پو نورعالم خان وایي دا چې اساقدار دا وخت په لندن کې بیمار پروت دی او هغه عدالت ته نشي حاضرې دی، نو د قانون له مخې عدالت نشي کولی چې د هغه د جائیداد نیلام کولو امر وکړي.
د بیماری طریقه کار دای چې کله دی یا د هغه دینه چې دی د بیماری راولېږي او د خپل چې دی اگزامشن والی یا ایون کدا چرته نیلامه اډر اوم شي او هغه التن درخواست راولېږي چې د په بیډ باندې ما د په هغه باندې ما او زه نشم راتلی، نو دا شی چې دی ک چرته وجه راشي نو په قانون کې دا موجوده ده چې هغه شی باندې به بیا عمل نکېږي، نیلامی اکشن وغیرہ به نکېږي.
که څه هم نورعالم خان وایي چې اساقدار په لندن کې بیمار دی، خو د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومتي ګوند غړو په وار وار ادعا کړې چې اساقدار روغ دی او له مقدمو څخه د بچ کېدو لپاره یې د ناروغي بهانه کړې. پاکستاني رسنۍ د نیب یا د احتساب ادارې د معلوماتو پر اساس وایي چې پخوانی د خزانه وزیر اسحاق ډار په دوبۍ کې درې فلیټونه او په لاهور ګلبرګ کې یو کور او څلور پلاټونه او اسلام آباد کې هم څلور پلاټونه لري. رسنۍ د نیب د دستاویزاتو په حواله وایي چې اسحاق ډار په هیواد دننه او بهر د لکونو روپو نورې اساسي هم لري. مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د اسحاق ډار یا د هغه د کورنۍ له غړو او یا هم د ګوند مسلم لیگ نون سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د اسلام آباد احتساب عدالت لخوا د خزانه د پخوانی وزیر اسحاق ډار د جایداد د نیلام کولو تر امر وروسته د اسحاق ډار وکیل ویلي چې له ډار سره تر مشورې وروسته به د فیصلې چیلنج کولو یا نه کولو پریکړه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسی جرګې له کاندیدانو څخه غوښتنه کړې ده چې له امنیتي ځواکونو پرته دی لری پرتو سیمو ته د انتخاباتي کمپاین لپاره نه ځي. د کورنیو چارو وزارت سلاکار بهار مهر بشال ریډی تول د محل د افغانستان دیار رسول سوالی له سخت امنیتي حالت سره مخامخ دي. اجملان نور حال راکوي.
د جمعې د ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په رسمي توګه انتخاباتي مبارزې پیل شوې، د سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې پر یوه انتخاباتي غونډه برید خونړی برید و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کاندیدان او ملاتړي اندېښمن کړي. له هغه ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړی لیست خپور شوی، تر اوسه اته تنه هغه کسان چې د ولسي جرګې د غړیتوب قصد یې درلود وژل شوي. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل 2013 میلادي کال کې په ګڼ شمیر کې ولسي افغانان د هغو بریدونو قرباني شوي دي چې د انتخاباتو له نوملیکنې او نورو چمتووالو سره یې تړاو درلود. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به په خپل ټول توان د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو د خوندیتوب هڅه وکړي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار بهار مهر د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاندیدان هم باید په خپلو انتخاباتي منډو تلړو کې د امنیتي ادارو او پولیسو سپارښتنې په دقیقه توګه په پام کې ولري. ښاغلی مهر وایي حماسې چې مخکې مو هم کاندیدانو ته ویلي بیا یې تکرارو، کله چې بېلابېلو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره سي باید د پولیسو سره همغږي ولري او امنیتي ادارې خبرې کړي څو موږ په سیمه کې مخکې له مخکې امنیتي تدابیر ونیسو. ټولې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې انتخابات ګډوډ کړي او له بده مرغه چې ځینې پیښې هم رامنځته کوي، خو په هیڅ ډول هیڅوک زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تدابیرو په وړاندې د مقابلې توان نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سلاکار همدارنګه زیاته کړې چې دا مهال په ټول هیواد کې دیار لسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې ډېرې په جنوب او ختیځ ولایتونو کې دي. خو د سې شنبې په ورځ د ننګرهار په نسبتا امن ولسوالۍ کامه کې چې له دې مخکې پکې ډېر کم د تروریستي فعالیتونو رپورټونه ورکړل شوي، یو خونړی ځان وژونکی برید وشو. د ننګرهار د چارواکو په وینا دا برید د ننګرهار څخه ولسی جرګې ته د یو کاندید د ملاتړو په غونډه شوی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي. د ننګرهار والی حیات الله حیات له دې پیښې وروسته په یو پیغام کې له کاندیدانو وغوښتل چې باید اته 24 ساعته مخکې ولایت او امنیتي ادارو ته د خپلو غونډو په اړه رسمي خبر ورکړي څو دوی د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم له امنیتي ادارو غواړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د کاندیدانو او عوامو خلکو امنیت یقیني کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حافظ الله هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل کاندیدان هم مسؤل دي چې د خوندیتوب په برخه کې د کمیسون سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. هغلی هاشمی وایي هر وخت چې له ښارونو بهر بل ځای ته د کمپاین او یا لویې غونډې لپاره سي باید امنیتي ادارې خبرې کړي. له بده مرغه ځینې کاندیدان دا سپارښتنه نه مراعتوي، خو په مجموعي توګه امنیتي ادارې مسؤلیت لري چې د خلکو امنیت وساتي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غوښتنه چې تل مو له لوړ پوړو امنیتي چارواکو کړې دا ده چې د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت دې ټینګ کړي. ملګرو ملتونو هم د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا له ټولو خواوو غوښتي چې د کاندیدانو او رای ورکوونکو په وړاندې دي تاوتریخوالی او بریدونه سمدستي پای ته ورسي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش
شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو خاورې په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د قبایلی سیمو صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو ته به لومړیتوب ورکوي. وزیر اعظم دا خبره پرون د اکتوبر په 2مه د متحده مجلس عمل د یو مشر منیر خان اورنګزی په مشرۍ د قبایلی سیمو د پارلماني استازو له یو پلاوي سره په ملاقات کې کړې. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د نهه په ورځ په واشنگتن کې لیدلې دي. د پاکستان سرکاري راډیو د یو خبر لمخې شاه محمود قریشي او مایک پامپیو د سیمې او افغانستان پر امنیت خبرې کړې دي. په دغه ملاقات کې پامپیو د افغانستان د سولې په عمل د پاکستان د هڅو ستاینه هم کړې ده. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر وایي د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره به سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي. د چار صدې په اولي وخت کې د نهي په مخه مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره تر لیدلو وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته ویل چې په تیرو عام انتخاباتو کې د شوو درغلیو خلاف په ټولو سیاسي ګوندونو ته یو ځای کېدل وي. د قبایلي سیمو قدرتي افتونو د نظم اداري یو مشر وایي د کورمې زاوی سیمې ته ستنو شوو کډوالو ته پر روانو دوه ورځو کې ټینټونه او برکل شي. ملګرو ملتونو د افغانستان په ننګرهار کې د تیرو ورځې برید غندلې او دای پولیسي خلکو یوه حمله ګرځولې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي تدامی چې امامتو لخلی ویلي پر عامو هغو خلکو د غبریت سخت خپه کړی دی چې غواړي د خپل هیواد را روانو انتخاباتو په عمل کې برخه واخلي. روسوي هیواد یې شام ته د اس ادرې سوا دفاعي میزایلي نظام انتقال کړی دی. د روس په دې کار امریکا او اسرائیل سخت تنقید کوي چې دا به د شام داخلي جنگ الله زیات کړي. او د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشنیان وایي په پارلمان کې اکثریت لرونکو مشرانو ورسره منلي دا چې پر روان دسمبر کې به له وخت مخکې د انتخاباتو کولو مخه نه نیسي.
د خبرونو لنډیز بل مشال رادیو اورید چې فرخند اسد وړاندې کاو او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر لوستي دی او لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ رسپانه خپل اداریو کلی کې پاکستان دا وخت د ډیر سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او کيو پلو پاکستاني کم د اربونو ډالر د قرضو د لاندې گیر دی. نو بل طرف ته د برامداتو په مقابله کې د درامداتو حجم هم ډیر زیات کم شوی دی چې لکه بل یې تجارتي خساره سیوا شوی. اداریو وایي د دې صورتحال د قابو کېدو لپاره د عمران خان حکومت د چین او سعودي عرب طرف ته ګوري او هم دوی دا مسله حل کولی شي. دغه لړکی حکومت د چین سره پرابطه کې دی او دا شند سعودي عرب یو ډله هم دا وخت د پاکستان په سفر ده. او ویل کیږي چې پاکستان د سعودي عرب نه د دریو میاشتو پورې امروزه 2,00,000 بیرل قرض تیل غوښتي دي. اداریه زیاتوي د دې ترڅنګ د IMF ډله هم پاکستان ته راغلی ده او په دغه موقع یې په حکومت زور راوړی چې د مالی وسایلو زیاتولو لپاره نور ټیکسونه ولګوي. نو د دې نه اندازه لګېدی شي چې د IMF نه د قرضې په صورت کې به دا کم څومره لوی قیمت ادا کوي. اداریه اخر کې وایي په داسې صورتحال کې باید چې حکومت د IMF یا بلې کومې مالیاتي ادارې نه د قرضو اغستلو پر ځای قومي ادارې منافع بخش جوړې کړي او دا شند د ملکی پیداوار زیاتولو لپاره کاروباري خلکو ته اساني هم ورکړي او غوړ اقتصادي پالیسي جوړې کړي. نو هیله ده چې حکومت به د غوړ اقتصادي اقداماتو په وجه کم د معاشي بحران نه را بهر کړي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼ هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د سټیټ بینک د بیان مطابق چې د حکومت او IMF ترمنځ روان مذاکراتو کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ د نرخ راکمولو فیصله نه ده شوې چې ګنې ډالر به 125 روپو ته رسولې شي. اداري وایي لدی بیان وروسته په پاکستان کې د ډالر بیا 152 روپۍ نور وخته. اداري مخکلي کې د وټونو وړاندې د حکومتي ګوند وینا وچی چې دوی به د IMF نه قرضې نه اخلي او دا غي باوجود یې ورسره مذاکرات روان دي او په دې مذاکراتو کې IMF حکومت ته ویلي چې ټیکسونه به زیات وي. اداري وایي په ملک کې ګراني وخت په وخت سیوا کیږي او کدا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شوه نو اولس به په خودکشي مجبور شي. او د شماریاتو د ادارې په وینا چې د روان مالی کال په لومړۍ دریو میاشتو کې یعنی د جولای نه ستمبر پورې په ګرانۍ کې 15.6% اضافه شوې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ بجلی په افغانستان کې د ولسوالیو او پارلماني ټاکنو پر موضوع او د لندن څخه خبرېدونکې دی ټایمز ورځپاڼې په منځنۍ ختیځ کې د امریکا او ایران د کړکیچ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. مجید بابر یې لنډیز وړاندې کوي.
دی ډیپلومیټ مجلې په خپل یو راپور کې د افغان پارلیمان د هغو ټاکنو موضوع راخستې ده چې وار له مخه درې کاله ځنډېدلي وو او اوس به د روانې میاشتې په شلمه ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې به افغان ولس د ولسوالیو او پارلیمان لپاره غړي ټاکي. د دې لپاره په ټول افغانستان کې د 22,000 نه زیات پولینګ سټېشنې یا د ووټونو اچولو ځایونه برابر کړل شوي دي. خو د راپورونو له مخه د ټاکنو دا لړۍ به په غزنی ولایت کې نه ترسره کیږي، نو ځکه دغه ولایت کې د ټاکنو لپاره تیاری هم نه کیږي. لاده راپورونو په حواله دی اتبی چې د افغان پوز سسلور 5000 سرتیری بعد د ټاکنو پر مهال د امنیت چاري ترسره کوي او د پولینګ سټېشنو حفاظت وکوي. د مجلې په خبره د ټاکنو پر ورځ تشدد یوازې نه خطر نه دی، بلکې د افغانستان د الیکشن کمیشن ویاند عزیز ابراهیمی وای چې د کله نه انتخاباتي کمپاین پیل شوه په بیلابیلو بریدونو کې 15 امیدواران وژل شوې دي، په دغو کې دوه په کابل، یو په ننګرهار، یو په کندهار او یو په پروان ولایت کې وژل شوه. د دې ترڅنګ تیر ورځ ننګرهار ولایت په کامه ولسوالۍ کې هم په یو انتخاباتي غونډه د برید په نتیجه کې 14 کسان وجري شوي او 30 نور شوبل دي. د مجلې په خبره د 6 اکتوبر د ټاکنې په دغه هیواد کې د 2019 کال ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره هم یو ازموینه ده. بلخوا برتانوي ورسپانه دی ټایمز په خپل یو راپور کې لیکي چې دا مهال په عراق کې امریکایي تنصیبات د خطر سره مخ دي. تیر میاشت په بصره او بغداد ښارونو کې امریکایي اډې راکټي بریدونو سره مخ شوې. د مجلې په خبره په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د ایران لخوا میزایلي بریدونه یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات نه، بلکې د دې بریدونو له وجې ایران، اسرائیل او امریکا ته دا اشاره ورکولې چې دوی اوس هم د فضايي بریدونو صلاحیت لري. بلخوا ماهرین په دې نظر دي چې د ایران لخوا انټرنیټي بریدونه هم امکان لري. د ورځپاڼې په خبره دا مهال ایران غواړي چې په سیمه کې د سلطنت فارس په شکل کې یو وړوکی جدید سلطنت جوړ کړي، خو بلخوا امریکا په دې هڅو کې ده چې ایران دومره وځپي چې د خطر پیښولو قابل یې پرې نږدي. تهران په دې اند دی چې د امریکا لخوا مالی بندیزونه په اصل کې د اقتصادي جنگ پیل دی، خو دا مهال د ایران لږ تر لږه اووه ټینکرې خپلو منزلونو ته په لاره دي. خو ایران د دغو ټینکرونو د لارې ښوونې نظام بند کړی چې له وجې امریکا ته هیڅ درک نشي لګېدی چې د دې ټینکرونو منزل څه دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د فرانس د دفاع وزیر وایي د ایران د لری واټن وستونکي توغندي د منځنی ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی. فلورنس پارلی چې د سېشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره په یو خبري غونډه کې سرګندونې کولې، همداراز وویل چې په سیمه کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه لري. اجمل ان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
فرانسې د ازل د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو پر پروګرام سخت انتقاد کړی او امریکا سره یې وخوله شوې ده. خو له دې سره هم د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلی د سې شنبه په ورځ له خپل امریکایي سیال جیم ماتیس سره په یو شریکه خبري غونډه کې وویل له ایران سره د اټومي توافق موجودیت ضرور دی، څو د دې په وینا د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیول شي. خو نوموړې زیاته کړه د فرانسې د دفاع وزیر وایي موږ هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر باور لرو چې د ایران د لرې واټن وشتونکو توغندیو پروګرام یو ګواښ دی. موږ هم د ولسمشر ټرمپ په څیر په دې باور یو چې په سیمه کې د ایران نفوذ یوه لویه اندېښنه ده، او موږ فکر کوو چې دا مسایل باید د ایران سره د خبرو اترو اساسي ټکي وي. د فرانسې د دفاع وزارت د ایران د لرې واټن وشتونکو توغندیو په اړه وروسته له هغې د اندېښنه ښیي چې د دوشنبه په ورځ تهران وویل په سوریه کې د حکومت پر مخالف وسلوالو څو د لرې واټن وشتونکو توغندي توغولې دي. د ایران سپای پاسداران ځواک ویلي دا توغندي د ایران په هواس کې پر یو پوځي پرېډ د برید د غچ په هدف ویشتي. په هواس کې پر پوځي پرېډ برید کې 40 کسان وشل شوي وو. د اروپایي هیوادونو، فرانسې، برتانیا او جرمني مشران په مجموع کې د ایران د لرې واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې څرګندوي. دا درې واړه هیوادونه د هغه شپږ هیوادونو له ډلې دي چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اتومي تړون لاسلیک کړی. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له ایران سره د دې هیواد د لرې واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام پر سر د خبرو غوښتنه کړې وه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په میاشت کې خپل هیواد د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اتومي تړون وویست او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. تمه کیږي چې د نومبر په میاشت کې به امریکا د ایران د تیلو پر سکتور سخت بندیزونه ولګوي. د ایران د توغندیو پر پروګرام د فرانسې د دفاع وزیر په داسې ورستوند انتقاد کوي چې د فرانسې دولت د دوو ایرانی ډیپلوماټانو او د ایران د اطلاعاتو د وزارت د داخلي امنیت د معاونیت د ادارې شتمنۍ د شپږو میاشتو لپاره کنګل کړي دي. پر دې دوو ایرانی ډیپلوماټانو تور دی چې د پاریس په یوه څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو پر یوه غونډه د برید نیت درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر خپلو ډیپلوماټانو لګیدلي تورونه رد کړي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې.
دا مشال ریډیو ده.
په فرایډی ټایمز مجله کې فرحت الله بابر لیکنه کړې چې پکې هغه په پاکستان کې د وخت له تیرېدو سره سره مذهبي ازادي لپاره ویلي چې د وخت له تیرېدو سره مذهبي ازادي ختمیږي چې یوه د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د پوینا باید حکومت په ټولنه کې د هغو خلکو حقونو او مذهبي ازادي ته زیات پام وکړي چې تر ټولو زیات په ناسمو حالاتو او ګڼو ټولنیزو مشکلاتو کې راګیر دي. فرخنده اسد د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
لیکوال فرحت الله بابر وای د اگست 11 نیټه په پاکستان کې د ژوند کونکو مذهبي لګکې ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په 1928 کال کې قائد اعظم محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په دغه نوي هیواد کې به خلکو ته پوره مذهبي ازادي وي او که یو تن د هر مذهب رنگ او نسل وي د ریاست ته د خبرې سره سکار نشته. د پاکستان آئین هم د دې خبرې ضمانت ورکوي چې په دغه هیواد کې به خلکو ته پوره مذهبي ازادي وي او په دوی کې به فرق نه کیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. فرایډی ټایمز لیکي په 2002 کال کې د لګکیو لپاره جدا انتخاباتي نظام ختم کړل شو او پخوانی یو نظام بیا بهار کړل شو چې دغه یو ښه عمل وو او د دغې له لارې به اوس ټول په انتخاباتي عمل کې یو شان برخه لري. خو د احمدیانو په اړه دغه آئینی بدلون ونه شو او هم پخوانی نظام پر خپل ځای پاتې شو. په روان کال کې د اسلام آباد های کورټ په یوه فیصله کې دا هم ویل چې په انتخاباتي عمل شناختی کارډ او یا پاسپورټ او دا شان د مختلفو نوکریانو لپاره په درخواستونو کې به اوس هر یو تن د خپل مذهب په اړه لیکي او که څوک داسې نه کوي او یا دروغ لیکي نو پر خلاف یې کاروایی کیږي. د عدالت پر دغه فیصلې د بشري حقونو ډلو هم سختي نیوکې وکړې چې له دې سره په ټولنه کې تفریق او کرکه خوریږي او ځینې مذهبي ډلې به ځانونه غیر محفوظه احساسوي او کله چې په نوي حکومت کې یو ډیر تکړه احمدي اقتصادي کارپوه په اقتصادي مشاورتي کونسل کې شامل کړل شو نو د یو شمیر نیوکو وروسته حکومت خپل دغه فیصله واپس واخیسته. مجله لیکي باید حکومت مذهبي لګکیو مسلو ته زیات پام وکړي چې دې سره په ټولنه کې برداشت او زغم زیاتېږي او خلک ته یو بل له درده خبريږي.
ډان روزپانی په پاکستان کې پر رسنیو باندې فشار ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي دا وخت په پاکستان کې رسنۍ له مشکلاتو سره مخامخ دي او خبریالان په مشکلو شرایطو کې کار کوي. ورسپانه لیکي د اکتوبر پر 9 په پاکستان کې د خبریالانو د فدرالي اتحادیې احتجاج یو موقع ده چې د میډیا او خبریالانو مشکلات په ډاګه کړل سي. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ډان رس پنډلیکی په پاکستان کې د میډیا یا رسنو ازادي تر هر وخت کمه ده او خبریالان په سختو حالاتو کې کار کولو ته مجبور دي. رس پنډلیکی که څه هم په پاکستان کې دا وخت په رسمي توګه بندیزونه نشته، خو بیا هم میډیا باندې فشار موجود دی. رس پنډلیکی همدغه لامل دی چې د خبریالانو فدرالي اتحادیه به د اکتوبر پر 9 په ټول هیواد کې احتجاج کوي. ډان رس پنډا مهم بولی چې دغه احتجاج په لړ کې د ملاتړ حاصلولو لپاره باید د خبریالانو فدرالي اتحادیه متحد اوسي. رسپانه لیکي رسنۍ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلې او د میډیا ادارې مشران دي د خبريالانو د آئيني حقوقو د خوندي ساتلو لپاره په سنجیدګۍ سره کوششونه وکړي. ډان رسپانه لیکي خبريالان شکایت کوي چې دولسي حکومت او پوسټ ترمنس د کشالو لامل د استابلیشمنت لخوا د دوی ژوند لګواښ سره مخامخ دي. دوی وايي د ځینو رسپانو په تقسیم او پر ټي وي نشریاتو باندې پابندي لګول شوی. ډان رسپانه لیکي هغه خبریالان چې د حساسو موضوعګانو خبر ورکوي له سختو نتیجو سره مخامخ وي. رسپانه لیکي په کار ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا وپیژني چې د قومي مفاد په نوم د رایې د اظهار په ازادۍ او معلوماتو باندې بندیز منفي نتیجې لري. رسپانه لیکي د فشار اچونکو لپاره د سزا د نشوالي له امله هم معلوماتو ته د رسائي حق باندې اثر پرېوزي.
تاسو مشال ریډیو ته غږ یاست. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د سکولونو د امنیت په اړه یوه اداریه لیکلې ده. په اداریه کې پر دې بحث ودی چې د سکولونو د امنیت لپاره څه ګامونه اخیستل پکار دي. ورځپاڼې په دې لړ کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته هم کتنه کړې ده. لنډیزې لنډې مې ورسته. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په پیل کې لیکلي دي چې وسلوالو یو ځل بیا د تیر یک شنبه په ورځ په چترال کې یو سکول په بمونو لمځه کې سره هوار کړ. ورځپاڼې لیکلي دي چې وسلوالو په چترال کې د ماشومانو د سکول ته بارودي مواد ایښي وو، د کوم د چاودنې له کبله چې دا سکول لمنځه وړل شوی دی. اداریه زیاتوي چې دا په چترال او د خیبر پښتونخوا په پورتنیو ضلعو کې د داسې بریدونو د لړۍ برخه وه په کوم کې چې یو امنیتي کس هم وژل شوی دی. ورځپاڼې لیکي چې تر دې وړاندې په اګست میاشت کې وسلوالو په ګلګت بلتستان کې هم دولس سکولونه له منځه وړي وو په کوم کې چې شپږ د نجونو وو. د ډیلی ټایمز په لیکنه له دې ښکاري چې وسلوالو بیا د تعلیمي ادارو ړنګولو ته مخه کړې ده، کومه چې باید د جدي اندېښنې وړ خبره وي. ورځپاڼه د دې ستونزې د هواري لپاره د وړاندیز په توګه لیکي چې باید د تعلیمي ادارو امنیت ساتنه زیاته کړل سي او په ځانګړې توګه د نجونو او یا هغو ادارو ته زیاته پاملرنه وسي په کوم کې چې نجونه او هلکان ګډې زده کړې کوي. اداریه دا هم لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې امن له یو بل سره تړلی دی، نو ځکه پکار ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ښې وي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دواړو ملکونو د دینی عالمانو د یوې لوی غونډې جوړولو تابع کړې ده، کومه چې د ورځپاڼې په خبره د ستاینې او ملاتړ وړ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکي چې افغان او پاکستاني حکومت باید د دې ګام هرکلی وکړي او ملاتړ یې وکړي، ځکه چې دا یو مثبت ګام دی. د ورځپاڼې په لیکنه بد امنی او د وسلوالو لخوا سکولونو او ماشومانو ته خطر د پاکستان او افغانستان دواړو مسله ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دغه ولایت کې کلتوري محدودیتونه او د ښځینه ښوونکو کموالی د دې لامل سوی چې اکثره نجونې په نیمایي کې تعلیم پرېږدي. د مشال راډیو خبریال بز محمد عبید له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د نجونو تعلیم ته پکې پام اړول شوی، خو په دغه ولایت کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې کلتوري محدودیتونه د خزینه استادانو کمواله او په لورو پرتو ولسوالیو کې د بدمنیو له امله نجونې نشي کولای چې زده کړې وکړي. د ښځو د حقونو فعالې ملالې میوند په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حق محرومې دي.
په مرکز کې انجونی چې زده کړو ته لاسرسی لري، خو په لرو پرتو ولسوالۍ کې زمونږ ډېرې خویندې د زده کړو نه محروم دي. په دې معنی چې یا خو ښوونځي نه لري، که ښوونځي لري هلته ښځینه ښوونکي شتون ډېر کم، یا ځینې داسې ولسوالۍ موږ لرو چې هلته بیخي د انجونو ښوونځي نشته. وسلوال مخالفین دې ته اجازه نه ورکوي چې هغلته د خویندې لاړې شي او زده کړې ترسره کړي.
مینه چې د خوږیانو اوسېدونکي ده او هیله یې لرله چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو د ښځینه استادانو د نشوالي له امله یې کورنۍ له زده کړو محرومه کړې ده. د ولایتي شورا غړي عمیرا رفی بیا د پوهنې ریاست پر چارواکو نیوکه لري چې د نجونو د تعلیم لپاره چې څنګه ښایي هغسې پاملرنه نه ده کړې.
توپور به موږ په همدې حالت کې یو چې هغلته کلتوري ستونزې دي او هغلته امکانات نشته دي، دې کې دولت هم ناغېړي کړې ده.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری هم دا مني چې د ښځینه استادانو نشواله، کلتوري محدودیتونه او په کم عمر کې د نجونو د ودونو له امله یوازې 15% نجونې له 12 ټولګیو څخه فارغېږي.
د ښځینه ښوونکو کمبود، کله چې نجلۍ وم اتم یا نهم دغې ټولګیو ته ورسي هغه له ښوونځي ایستل کېږي. کله چې موږ 100 کسه نجونې په لومړي ټولګي کې ونیسو له 12 یوازې 15 فارغه او کلتوري ټولنه دا کوله، نو همدا لامل دی چې انجونې ایستل کېږي او کم عمرۍ کې د هغوی ودونه کېږي.
دی وایي چې په ننګرهار کې څه باندې 800 زره زده کوونکي لري چې 15 سلنه یې ښځینه دي او یوازې 8 ښځینه ښوونکي لري، خو زیاتوي چې هڅه یې پیل کړي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي وګماري او له 12 ټولګیو څخه د نجونو د فراغت شمېره لوړه کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په بنو کې د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت غونډه شوې چې پکې ګڼ شمېر لیکوالانو او عام خلکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د غونډې ګډونوالو او ویناوالو د ډاکټر نجیب پر شخصیت او مبارزه رڼا اچولې. د عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
په بنو کې ډاکټر نجیب الله درویش تمتلین د ویښ زلمی لاړخه ولمانځل شو. د لړکې جوړه شوې غونډه کې مترکی فکر لرونکو ګډون وکړ. غونډه کې ډاکټر نجیب الله په ژوند، فکر او مبارزه تفصیلي خبرې وشوې. ویناوالو وویل ډاکټر نجیب د خیتې او پښتنو لپاره بل مشال و.
نور ایک آخری بار صدا کوشش وکړو چې په دې هیتا باندې امن روشي او د خلکې د دغه هیتې سره امرا پښتنو دي د په یو پاړکی لوندې پټ شي. ډاکټر نجیب د امرا حاضر سفر کړو دغه بنیاد پرستی ته چې روشي مو سره په یو میز کې نه یې خو چون کې دی په میز ځکه نه چنستل چې دی نه ډالر لیدلې وي. د کوبل چې نن کې مخاطه دا کیم لیټه لیټه دا کیم کونی وره دی کیم برود اوی وره دی ا دې هغه با جواب.
ویناوالو وویل ډاکټر نجیب الله د خېتې په حالاتو پوها وو او پښتنو لپاره امن او سوکالی د ژوند مرام وو، نو ځکه لمنځه یوړل شو.
او دا نه خالی پښتین قوم ته اعزاز حاصل و چې په هغه کې د ډاکټر نجیب غوندې هستی پیدا و، بلکې دا کما چې د میشتو خطاب دغه ته دا اعزاز حاصل و. او زه دا په دوا سره ویای کچره ډاکټر سے شمدای وای نو دا موجوده چې کوم حالات دي دغه علاقې ته نشولر تلای. دا نن چې کوم له بشری کړی دو دا چیرغه نشو شری کېدای. هغه د رڼیو ملګرای وو، هغه د لوندې طبقه نمائنده وو، خو تیارې سره یې جنگ وو. او دا نن چې کوم ملګری روان دي دغه د فکر ملګری دي
د غونډه ګډونوال ندیم اسکر وای د ډاکټر نجیب الله فکر ختمولو هڅه وشوه، خو ډاکټر نجیب نن هم د خلکو په زړونو کې دی او تل به ژوند وي.
ډاکټر صاحب مبارزه مثلا د مظلوم نه وا د ظالم نیول وی تل د پورا غون مظلوم خالتا خصوصا پښتانه تا د غلامه نه د تل د پورا د دغه نجات وو د غرمونو. افغانستان تاریخ و توزه خو ډاکټر صاحب فکر و توزه خو دغه خلک نه پریش دغه خلک د مان نه د داسې شخصیت وړلې وي چې یګه په نتیجه کې د افغانستان واګه په خپل اختیار کې شي.
یاد غونډه کې ګډونوالو ژمنه وکړه چې راتلونکي کې به په لویه کچه غونډې کړي او د ډاکټر نجیب الله فکر به راتلونکو نسلونو ته رسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پا پاباندی دو بجو
د کرخې په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنې
په پا پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د صوبې د اسمبلۍ غړي د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي په لړ کې سنجیده نه دي. د دوی په وینا باید وویل سي چې د سند صوبې اسمبلۍ په 2014 کال کې د یو بل راړلو په ترڅ کې د واده لپاره د نجلۍ او د هلک عمرونه لږ تر لږ 18 کاله ټاکلي وو. رابعه اکرم خان رپورټ لري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې ډبلیو بی ایس مشر قمر نسیم اویل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې څانګې یونیسف د معلوماتو تر مخه پاکستان کې 21% ودونه په کم عمرې کې کیږي. دی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو شرح زیاته ده او د پخواني قانون تر لاندې د مخنیوي لپاره سزاګانې هم ناکافي دي.
2016 هیلث اند ډیموګرافیک سروې رپورت اوس چې راغله د نوې مطابق په خیبر پښتونخوا کې 15% داسې جنکې دي چې هغه د 18 کالونو کې دوه پهله میندې جوړې شي. نو د دې نه دا ثابتېږي چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو صوبو په نسبت د وړوکوالي ودونو ریشو چې کومه ده هغه زیاته ده. چې کوم قانون لاګو دی هغه په 1929 کې جوړ شوی و چې د هغې 1000 روپۍ جرمانه او 1 میاشت کې
قمر نسیم داوا کوي چې تیر اونۍ په یو کانفرنس کې عالمانو په لیکلې بڼه قرارداد کې ویلي چې عالمان د کم عمرې د ودونو مخنیوي کې خنډ نه دي بلکې د حکومت اراده نشته. پیښور کې د اورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وایي چې د ښځو او ماشومانو جنکو په حق کې جوړ شوی د قوانینو مسودې د سیاستوالو لخوا په اسانه نه منظوریږي. د دې په وینا چې سن صوبې په شان نورې صوبې هم دا قانون منظوره ولې شي.
دا کوي چې حکومت په لوم سره اراده نشته ولې چې تیر ظلم چې د حکومت او نوم بچ دې سره خبرې کولې نو ان افیشلی به دوی مونږ ته وایي چې کورنۍ والا ټول قانون چې دی خو مونږ تاسو سره مرسته کوو خو وایي په دې به خبر نه کوي. اوس دا غیر اسلامي څنګه دی په دې خو مونږ نه پوهېږو. خو زه په دې هم نه پوهېږم چې سند کې آیا بیا د اسلام دی هلته خو تاسو ګورئ د وړوکوالي عمر چې دی هغه 18 کاله ټاکلی شوی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې هم د ماشومانو د تحفظ او د خیر ښېګړې سرکاري کمیشن د کم عمرې د ودونو مخنیوي بل مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. خو د واده لپاره د جنکو عمر 18 کاله په ټاکلو اتفاق نه و شوی. د ماشومانو د تحفظ او خیر ښېګړې د سرکاري کمیشن مشر اجاز احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت ورسره په دې بل متفق و خو ځینې سیاسي ګوندونو د واده لپاره د جنکو عمر 18 کاله ټاکلو په اړه اختلاف لرلو. د ده په وینا چې سل به هم د کم عمرې د ودونو مخنیوي بل مسوده په اسمبلی کې نه سیاسي ګوندون ته لیږي ولې چې د کم عمرې د ودونو له وجې په خاص توګه ماشومان جنکي متاثرېږي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستیال کامران بنگش وای چې د زنډ کار په دې معاملې به حکومت کار کوي.
د ګورنمنت کاکس کمیټې شته چې به هم هغه ته دوپاره یا دهانی ورکم چې هغه په دې قانون سازي باندې کار وکړي. پښتونخوا کې دا یو مسله شته هم به ان شاء الله په دې باندې خپل خو پورا افیکټیو طریقې سره خپل لوبینګ وکړو. ان شاء الله موږ به ول شو دا شي.
د غیر سرکاري ادارې بلو وینس یوې څېړنې تر مخه چې د کم عمره جنکو د ودونو یو غټه بچه غریبي ده او بیا د کورنو لخوا جنکې بوج هم ګڼل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته ورئ. په کورم کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو سازمان وایي د سیمې د یو شمیر سرکاري سکولونو استادان خپلو نوکریو ته په کرایه نیول سوي کسان ورلږي. د دې تنظیم په خبره د دې کار له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمنېږي خو حکومتي چارواکي دا نه مني. طارق اورکزی نور حال راکوي.
په کوهاټ کې میش دا اورګزو یو متاثره کس ولی جان وای موږ تر 200 پورې کسان درشن تقسیم اولو په ځای کې تر هغه پورې ناس یو تر سوچې خوراکي توکو امداد نه ویرا کړي.
دا ته هیڅ څه نه دی ملو دا ټول ناس چې جامري خدای سره غلیری نو موږ ته ډېر جاته غنو جن سره څمورغلو درشن مو ته ملو نس ګټ مخ ته ملو احتجاج مو وکم ته ارزونه مو کو خبره مو کو فیوان نه منل.
د کوهاټ په جرما کې دا اورګزو کورمه خیبر او وزیرستان متاثرینو ته خوراکي توکو امداد حرمیاش ورکړي. ولکېږي خو دغه ځل هلته ځینې متاثرینو ته دا ویلې شوي چې هغوی د خپل رشن لا پېښوره او یا بنو ترلاسه کړي. دا اورګزو یو بل متاثره کس حبیب خان وای دوی نورو سیمو ته د رشن ترلاسه کولو لپاره نشي ورتلی ځکه چې په دغه به ډېره خرچه راځي او دا دوی نشي برداشت کولی. په کوهاټ کې پر متاثرینو د خوراکي توکو امداد د ویشلو ذمہواري غیر حکومتي اداره د کمیونټي ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ ارګنایزیشن ده. د ادارې یو مشر کوسر لیوای دوی په 3000 متاثر متاثره کورانیو کې هر میاشت د خوراکي توکو امداد تقسیموي. ښه مسله دا ده چې دغه ځلو ته د نړیوالې مرسته کوونکې اداره د ورلډ فوډ پروګرام لخوا رشن کم راغلی دی، نو ځکه ځینو متاثرینو ته دا امداد ورنکړی شو. کوثر علي وایي موږ متاثرینو ته دا ویلي ول چې څوک انتظار نشي کولی او په سمدستي توګه خپل رشن غواړي، نو ورته د سهولت لپاره د دې انتظام په پېښور او یا بنو کې به وکړي. چارواکي دا هم ویل موږ ته تر رابطې وروسته د ورلډ فوډ پروګرام مشرانو دا ډاډ راکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د پاتې متاثرینو لپاره هلته د رشن ورکولو بندوبست وکړي. په کورما او رغزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله ځایي متاثرینو خپل کورونه پرېښي دي او هغوی اوس د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. طارق رغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
دلته اوبه ډېره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې اوبه راوړي، هغوی جنجې شوې په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یان وي چې په هغې کې اوبه وي او مونږ ته په ګوته کړلی شي، نو کولی شم چې پر دې بندوبست مونږ وکړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ